ಪರಿಸರ.
د مشال ریډیو په بلخ پرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سو په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه شنن او تبصری لرو او هم داسې د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خلومړی به د دې سات خبرونه وورو چې ګلایا زی وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې با په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. افغان ولسمشر ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خزو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تیر ورځ په بردیر کې د یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومین فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشتل ګوند، جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام فی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو. دوی ژمنه وکړه چې خزې به هڅوي چې د رواني مئی میاشت په 18 په ولدیاتي انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې د رواني میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 15 نویم حلقې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته د ووټ ورکولو اجازه نه ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه راپارولي وو. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دی وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنیټر حاصل بزنجو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
دوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینا کول غواړم چې لتهرو څوبر زراہی سي د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخه کېږي د غملو وړ نه ده.
خدای پاکستان بلشا ځواکونه د تورونه ردوي او وای عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نخوتو کې د شپږو مشکوک وسلوالو وژنې داوا کړې ده. د کراچۍ پولیسو وین عتیق شیخ نن مشال اړوي ته ویل چې د اتحاد ټاون په بیګانۍ نخته کې سالور او په منګو پیر کې دوه مشکوک وسلوال وژل شول. د داوا وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خوراسانی ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واګه پولی په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی پیژندګلو په اړه څه ونه ویل. د واګه په برید کې له 60 زیات کسان وژل شوي ول او پړی د جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان منلی وه. د کراچۍ پولیسو د تازه داوو په اړه لا وسلوالو څه نه دی ویلي. د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې شوي بدلون دي عملي کړل شي. تیر مازیګر د جمرود یو شمیر اوسیدونکو او مشرانو مشال اړتیا ویل چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي. یو مشر ملک تاماس خان کوکی خیل ویل انتظامیه هر ځای دوی نیسي.
ونه تاسو نه چې کنده شایوی او نه نن بو شی مېشتم پروتو رسولزم پروتو شلورزم پروتو او به ګونېږي کې به ګونې مونږ نشي کا په داګری راوونی بډورا شیروونی شي کا په یار راوونی راوونی شي کا غلا درمی پات کا رسول نه درمی امرونی شي.
خدا جمهوریت انتظامی مشر فهد وزیر وای د اف سی آر قانون د اجتماعي زمواري ماده د قبایلی نظام برخه ده. د البته دا تور رد کړو چې ګواکې په زندانونو کې به ګونا وګړي ساتلی. په کوټه کې په یو چاودنې کې سلور کسان ژوبل شوي دي. د کوټه ښار د پولیسو مشر مشال اړتیا ویل چاودنه غرمه مهال په قمرانی سړک شوي. دوی وای چې اونکي توکي په یو بایسایکل کې خودل شوي ول. پولیس زیاتوي داسې ښکاري چې د بم هدف ملیشا سرتیری ول. د برید پلا چانه د منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا مخام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل پاکستان له افغانستان سره یو اعلان نه اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې اعتراف یې کړی دی. محمد اشرف غنی زیاته کړه چې هغو وسلوالو ته خراغلاس وی چې سوله کول غواړي، خو د سولې مخالفو وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. پوتین په خپل خبرو کې عراق په سیمه کې د روسیې پخوانی او باوري ملګری وباله. د دواړو مشرانو تر خبرو پیلدو مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل ماسکو چمتو دی چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته وسلې ورکړي. عبادی له خپل سیال دیمیتری میدیدوف سره هم ولیدل. د نوموړي د سفر موخه د اسلامي دولت ډلې پر ضد د همکارۍ پراخول دي. د ډلې په دې رستو کې په عراق او شام کې نور خاوره هم ونیوله. روسي تیر کال عراقي فوج ته جنگي هلیکاپټر هم ورکړی وي. اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځي اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په سیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د دوه ورځني سرمشریزي پرانستل پر مهال د اروپای ټولنې مشر ډونالد توسک ویل د البته په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځي اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د ماسکو ضد نه ده. توسک ویل چې د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالي په مانا نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا وو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپے اخیستل کیږي او په 103 روپے او 25 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.5 روپے او 50 پیسې او په 103.5 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 104 روپے او په 104 روپے او 25 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 10 پیسې. او یو افغانۍ په روپیش وخت پیت پیسې اخیستل کیږي او په یورپ او اتش پیت پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پیښور کې د باران امکان دی او بونو کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم سلیریش، بونو کې یو سلویخ او سلیریش او په کوټه کې درویش او یوولس وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو له ګلایاز او ربی اکرم خان څخه واوریدل. د خبر پرسنخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزیبا په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی دی.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وایي تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. د جمرود اوسیدونکي وایي په اف سی آر کې بدلونونه نه عملي کیږي. د دوی په وینا د یو کس د جرم په تور ټوله قبیله زورول کیږي.
خو بیا ګونګیر کې بیا ګونې مونږ نشي نو بیا پراته یو خود پراته
مونږ خو ډېر تکلیف زره مو ځکه چې مشرانو هم ګیریږي مشرانو هم کې پراته وي.
په اسلام آباد کې د پښتو نومیالی لیکوالی زیتون بانو په ویاړ غونډه سوې. پوهان وایي د میرمن بانو قلم پښتون قلم و.
د زیتون بانو بیبي قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګڼې او د قلم د حرمت قائل دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د خیبر پښتونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د شوزو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې سوی غونډې پر مهال د دې غوندونو چارواکو کړې ده. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز د خیبر پختونخوا په بردیر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوی و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی وینا وه چې ټول ګوند دونه با لخپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتی انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی اوټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13مه نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتی اوټونه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې یا په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسی وګړي وژل دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو چارواکي دا تورونه ردوي. تفصیل د خدانو نصر په دې رپورټ کې چې د مظاهره چانو په ژغ پیلېږي.
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تور پورے کبھی چھ په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستانی ځواکونو په هوایی بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل سوي او یو شمېر نور یې ژوبل سوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او هم داسې د پنجګورو، ډیرابوکټي، آواران او گوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په داسی خبریں وکڑے.
مختلف علاقوں میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں پہ کی جا رہی ہے
اور مختلف سیموں کے عملیات کیج لگیا دیا امڑی غرزول کیجیے اور بلوچستان تشتول کیجیے پر شدو باندھے ہم ظلم کیجیے اور ترتم کیجیے مجل بین الملل خواست کوچے حویدی پر بلوچستان کی دا انسانی حقوں دا سرغڑونے نوٹس واخلی
نوٹس لیں.
که څه هم یو شمېر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورنه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورنه ناسم بدلی او زیاتوي. دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نېشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه سوي چې دوی ته په هیڅ قیمت مجموعی طور داسی وایے چدلتا عملیات روان دے نو داسی بالکل نہ، لیکن یو خبر مش ضرور کہ وہ ڈیر اسپن ہے کہ وہ چی ملیشا سرتیری دی او کنور زوا کنا اگوی باید په هغه سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دی او لدی وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي، دا بیل خبره ده. لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقوقو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ګکړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا مشکل هم زغملای نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوچو بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمېر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوال نښتو کې پولیسو چارواکو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په او هندوستان د پولي واګا بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي چل جوړوونکي وو. په دې اړه تفصیل د ظفر کرمي په رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکي وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد ټاون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلواله مقابله د اتحاد ټاون په سیمه کې مخې ته راغلي چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډی لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډی پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراسانی د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګا بارډر د ترسره شوې ځانمرګې حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډی پولیس افسر علی رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وجل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګې حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وجل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکی وایي وجل شوی درې وړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ایز رهنما عبدالوهاب او د دو دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وسی. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې د دې اعتراف د ده په وینا د پاکستاني چارواکو هم کړی و. په دې اړه تفصیل احمد تکل رکوي.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی. موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپل دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولې دي پوهېږي او طالبان روځي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دې ته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملاد رادر خلاصول وکړو چې هغه هیڅ نتیجه نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخواني حکومت په پرتله ډیر قاطع دی.
جمهور دې قاطع پاکستان ته ویلي دي چې ستاسو د افغانستان په حتل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای کی نه راوستای او که راوستای تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې افغانستان په حتل باندې پالیسي خپله بدله کړي.
ولسمشر اشرف غنی په خپله وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
احمد تکلو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې یوه مسوده وروستۍ شوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. تفصیل د حمید عثمان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي. یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکړي
موږ هلمند یو څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغوه شي. که لغوه هم نه شي زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغوه دې اعلان شي.
خغلی نجرابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلون که اونه دی یک شنبه پوراز اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته رابلل شوی چې تر هغې وروسته به په عمومي غونډه کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشي ول خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هیواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم له دغې تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په پنځو مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هیواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوی استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو ISI سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له ISI سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې وړاندې داسې قانون په سند صوبه کې هم منظور شوی و، خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلۍ په دې لړ کې څه کوي او که نه، او په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحې امیرزاده د خپرونې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د روان کال د مئی پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانو لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی وی دا ستاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کړي، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تېرو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او 19 کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدی نو هغه صرف هغه چدی نو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګس شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدی نو هغه افیکټ شوي دي، او دا ټول کیسز چدی نو هغه ټول په پېښور کې، او د پېښور خو شې چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې 400 مردان سوابه سوات دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منظوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل الریډي دا ټیبل شوی دی، لیکن دې کې چونکه ملایانو چې دینو دا سه لګون ته کې چینجز غوښته، نو هغه د پاره هغه ټایم غشته دی. خو دې باندې فیمیل ایم پی زم کار کوي لګیا دي، او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو د مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو ته چې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی یو آئی فی دي، نو موږ هغه سره هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزن د حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي، خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیات لګي.
ډومېسټک وایلنس بل دی او کوزمنګ چایلډ ارلی اینڈ فورسډ مریجز ریسټرینټ بل دی، دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه اوس نو ډپارټمنټ چې دی نو واپس کړی دی سیکیورټیز سره. دوی دا ریکمینډ کړی ده چې دا د اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي، څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی. کی پی کیم بیکار کی لګیا دی، خو چونکې دی کې د سب پارټیز د طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانت نور هم سیویلین روان دي، نو کی دی شي
خونګت اور اگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی، بلکې پکار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي.
دلته زمونږه مصیبت دا دی چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو. بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو، هر ورځ پاس کیږي، لیکن داغي امپلیمنټیشن چې څو پورې نشي وی کنه، نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري. امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزې جوړیږي، یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي. لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم اور چیز بیان د سړی وحال خرما نو دا زما بیا ذمہ واری دا کی اغا امپلیمنٹیشن نه کی گیل دے کی زما قصور دی.
دا په داسې حال کې دا چې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په خپل روسي رپورت کې ویل دي چې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېختي، چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخاوني سي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي.
مليحه امیزاده وا د خبر ایجنسی د جمهور دوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د کبالي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې سوي بدلونونه دي عملي کړي. تیر مشام له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د جمرود یو شمیر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انظامیه د یو کس په جرم په تور ټوله قبیله زوروي او بندي کوي. چارواکي دا نه مني. فرهاد شینواری رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د جمرود سیمې اوسیدونکي وایي چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه دې د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملي کړی شي. په دې هکله د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
و نه تا پوسو نه چې کنده شایوي و نه نام بوسی جشن پروتو رسولیزم پروتو شلو رزم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبرې اترې رپسې گئی، نو تا بل یوم جشن تیر شي او بیگونه انگیل کی بیگونه مونسی کا پا داگری را ونی بجورا بسیم را ونیسی کا پا یار را ونی را ونیسی کا آقل درمی پاس کا راسل را درمی آم را ونیسی نو بیا پراتی خود پراتی
دیا دیسی میو بلتن حاجی امین شیر وی چی پا اف سی آر کی شوی اصلاحات تی عملی شی او یادی داغ نظام پا مکمل توگا ختم کرده شی
مو دا غورو چی چور ختم شی دا اف سی آر مو خود دیر تکلیف زرمهی زکا چی مشرانم گیریگی کشرانم که پراتوی په تکلیف کې بجل کې هم تکلیف کې وي، نه روټه ته انتظامات وي، نه اوبه انتظامات وي بجل کې، نه بشتاره انتظامات وي، یو یو باره کې سر سر 50-50 کسان پراته وي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې په اجتماعي ذمهوارو کې د بیګنا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عملي کېدو په حق لمو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پوښتل نو دوی وویل
زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې، هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي. او اجتماعي زمواری کې مونږ اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا، کنسرن بجړ، کنسرن د هغه علاقې کمزې کې یا دماکا یا سه انسیډنت هوا یا سه ډکیتی شوی چې مونږ اماغه د بجړ او اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروایو کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروایو اونکو او امغه خلکو ته او امغه غونګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي. او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ نشته چې په اجتماعي ذمہواری کې مونږ غیر متعلقه شخص نیول شوی.
یاد دی وی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون په هان وای چې دینه پس وس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د اتل سو کالو نه کم ماشومان د شپېتو کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نه نشینی ولی او نئی حوالات تا اچولی شی او اجتماعی زمواری قانون با یوازی د ملزم کورنی پوری محدود وی او دیو تن ملزم پسر که با طول کام نا زوربل کیگی فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپرشین یو نیمه بجې سو ګل ایاز را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لږ څه د خبرونو لنډیز واورو
دا خبر پښتونخوا پنځه لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې بعد د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې تېره ورځ په بردیر کې یو نه حکومتي ادارې فیدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یوه غونډه وشوه چې پکې د عوامي نیشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت العلماء اسلامفی، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړو. په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني ځواکونو تور پورې کړی چې په تېرو درې ورځو کې یې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسي وګړي وژلي دي. تېر مازدیګر ګڼو بلوچستان د کوټې خبریالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه وکړه چې د بلوچستان د وژنو مخنیوی دې وکړي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوا کړې ده. د پولیسو د تازه دعوی په اړه وسلوالو سندې ویلي. د خیبر ایجنسی د جمهوریت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې دي شوي بدلونونه عملي کړل شي. تیر ماښام د جمهوریت یو شمېر اوسیدونکو او مشرانو مشوره لوتوي چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیره اوس هم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله زوروي. په کوټه کې یوې چاودنې څلور کسان ژوبل کړي دي. د برید پړچا نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل او کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل چې پاکستان له افغانستان سره یو لا نه اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې کړی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ماسکو او بغداد فوزي همکاري زیاتوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په ماسکو کې له عراقي وزیر اعظم حیدر البادی سره د لیدلو پر مهال وکړه. او اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځ اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. لا اوس به ملاړ سو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو ادارې به واورو چې دوی پکې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. سراج زهیر یې تفصیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابي باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلي دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدره خشوي، نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زر کار پیل شي. دریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد هم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان پخوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمېدو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي. او د دې تازه مثال د دوانو ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهمتي یاداښت ورکړې شوی بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نکړي. دریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل دوه ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي، کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري دامن او اتفاق نه بغیر بل بل لار نشتا او د صدرت چوکي تر لاس کول سم دستي روستو ی پاکستان سره د تعلقاتو خکولو کوشش شروع کړو په کار د چي دواړو ملکونو د نا اتفاقی پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنکړي او د امن او ترقی د پاره یو بل کلک لاس ورکړي نو داشن با په منطقه کې دولت ترقی هم وکړي او امن تبا هم وده تر لاس شي سکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوا اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانل کې پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید څو میاشتې مخکې د القاعدې په خوانی مشر اسامه بن لادن له بډاباد څخه بل ځای ته د تګ اراده درلوده. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکایي حکومت خپاره کړی دی. هلته فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وایي چې باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګلایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانل کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه څو میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورسپانل کې د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې یو څو اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورسپانې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامله ده. د کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو څېړنیز ادارو او ناقدینو یو شمېر لیکنې هم ترلاسه کړل شوي دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوي وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوي دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه مواد نه ډېری خبري را سرګند شوي چې سرنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړې توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي. په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل چې خبري اجانس په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد د خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیاریږي. لیکنه د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیاتو ته په اشاره لیکي چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشت وو او هلته وموندل سو، خو امریکا پر دې هر څه زغلې پاتې سوه. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. ایجنس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزه جګړه کې د واشنگتن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروری و. که څه هم ځینې وخت کې دیشي واشنگتن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تیرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات خوي. اجانس په دې روسيو کې په لندن ریویو آف بوکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقاله حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې و. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تیره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوی دی چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. اجانس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنګټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درک ولګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. اجانس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د اجانس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بېوفایۍ خبر وو، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنګټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربېره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګېدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. اجانس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
ملیحه احمدزاده په پېښور کې د یوې ناحکومتي ادارې او خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته له دې د محرومه زده کوونکو او استادانو ته د کمپیوټر لس ورځنی روزنیز پروګرام تیر ورځ پای ته ورسید. روزنه د ترلاسه کوونکو زده کوونکو وویل دوی خوشاله دي چې د کمپیوټر په اړه یې هم پوهاوی ترلاسه کړ او دا کار به ورته په زده کړو کې او څېړنو کې ګټه ورسوي. په دې پروګرام کې شاوخوا سل هغو کسانو ته روزنه ورکړل شوې وه چې له دې د بې برخې دي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د نابینا کسان لپاره پېښور نشتراباد کې د ځانګړي سکول پرنسپل محمد یونس افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د کمپیوټر استعمال او نورو خلکو ته د خپلې خبرې رسولو او د تماس نیولو مهارتونو ته د ودې ورکولو په غرض د صوبې د بیلابیلو برخو نږدې سلو زده کوونکو او استادانو ته لس ورځنۍ تربیت ورکړی شو او د دوی هڅه ده چې په دې سکول کې نابینا کسانو ته د کمپیوټر زده کړو ته دوام ورکړي.
تقریبا 7-8-10 ورځې د سټوډنټس ته ورکو او دغه شان د 15 ورځې ټیچر ته ورکو. ان شاء الله زما خپل خیال دار چې دا لیب مو فرد لګ استابلیش کو په دې کې زموږ د کوم چې خپل انسټراکټرز دي دا دلته د غشي او چې دلته زموږ د پرمننت بیسس باندې او چې زموږ خپل ټیچر دي دلته زموږ خپل سټاف او دا سروس هم دغه شان دي خلکو ته کنټینیوس وي.
د ملکن اوسیدونکو لالا روخ یوسفزی چې دا وخت په پېښور پوهنتون کې د عربی ژبې د 14 جمعه زده کوونکې ده وایي چې دا چې ډول روزنې به د نابینا کسانو لپاره ډېری ګټورې ثابت شي.
مهم خو ډېر زیات دی او زه ډېره خوشحاله یم چې ما دا ټریننګ اټینډ کو ولې چې کمپیوټر زموږ په ریسرچ ورک هم په کار راتلی شي او نور هم داسې فیلډز دي چې کله رایټر بنده ته ملاونه شي نو هغه لیپټاپ نه مې هیلپ اخیستی.
د بنو سره تعلق لرونکي ریاض الله چې په حیات آباد ډیگری کالج کې د 12 جمعه زده کړې ترلاسه کوي وایي چې دا تربیت هم د دوی لپاره ګټور وو، خو حکومت د نابینا کسانو د تعلیم اسانتیاو ته پوره پام نه کوي.
دا خو لکه د نشته برابر دي. دا چې کم بیسک سیزونه زمونږ دي لکه بالکل دا منو چې دا کیږي، خو دې سره سره مونږ د پاره د بریل زمونږ چې کم ایجوکیشن لیول دی هغه زمونږ ډیر زیات کمزور دی. مونږ د پاره بوکس وغیرہ سره نشته، نو پکا ده چې مونږ ته لو شي.
د سوشل ویلفیر اینڈ سپیشل ایجوکیشن یا د خیر خیګړی او د مخصوص کسانو د تعلیم د ادارې د چارواکو په وینا په صوبه کې د برایل کتابونو یا د نابینا کسانو لپاره د ځانګړي کتابونو د چاپخانې لپاره فنڈ جلا کړی دی چې په جوړېدو سره به د نابینا کسانو د تعلیم غټه ستونزه هواره شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې د روان میاشتې پر 2 بلدیتي انتخابات کېږي چې په دې لړ کې به په تیرو درو خبرونه کې د انتخاباتو پر ارزښت د دې په نتیجه کې پر جوړیدونکو شاري تسلی او کلیوالو حکومتونو او د جمهوریت ودې لپاره د دې پر کردار بحث وکړ. دا ځل مو په بلوچستان کې د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شویو حکومتونو پر کار بحث کړی دی او هڅه مو کړې چې د بلوچستان د مثال په ورکولو درته زیات کړو چې ولې باید په خیبر پښتونخوا کې خلک په بلدیتي انتخاباتو کې ګډون وکړي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي ادارو مهمې دندې څه دي؟ آیا رښتیا هم د دې ادارو په ذریعه واک له لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شوی او کنه په دې کې نیمګړتیاوې شته؟ په بلوچستان کې بیوروکراسي یا صوبایي حکومت بلدیاتي ادارو ته پراخ واک ورکوي او کنه؟ که یې نه ورکوي نو لاملونه یې څه دي؟ بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې د جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره څومره مهم دي؟ دا نور پوښتنې مو په بلوچستان کې د بلدیاتي ادارو له درو واکدارانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت نرنۍ خپرونه هم له تیرو درو خپرونو سره تړلې ده. په تیرو خپرونو کې مو پر دې موضوع بحث وکړ چې د رواني یعنی می میاشتې پر دیرشمه په خیبر پښتونخوا کې کیدونکي بلدیاتي انتخابات ولې مهم دي. تاسو واوریدل چې د خیبر پښتونخوا واکمن او د اپوزیشن ګوندونه ټول په دې اند دي چې باید انتخابات په بشپړه توګه په جماعتي یا سیاسي بنیادونو وشي. په تیرو خپرونو کې مو واوریدل چې د بلدیاتي ادارو موخه د واک لاندینۍ سطحې ته انتقال او د ولس بنیادي مسالې هوارول دي. د تیرې اونۍ په خپرونه کې مو دا هم واوریدل چې دا ځل په خیبر پښتونخوا کې مذهبي اقلیتونو ته هم څوکۍ ځانګړي کړل شوې دي. خو د مذهبي لږکیو استازي او مشران وایي چې باید حکومت له سینټ او قومي اسمبلۍ واخله تر صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو د لږکیو یا اقلیتونو اصلي استازو ته د واک ورکولو آئینی ذمواري پوره کړي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې د بلدیاتي ادارو کار موضوع څېړلې. له دې کار مو مخه دا وه چې د جنوبي پښتونخوا د ولس له خبرولو سره سره د خیبر پښتونخوا ولس ته د دې ثابتولو کوښښ وکړو چې ولې باید د مې پر دیرشمه په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل ووټونه وکاروي او ولې بلدیاتي انتخابات په یوه هیواد کې جمهوریت او جمهوري اقدارو یا ارزښتونو لپاره مهم وي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د بلدیاتي ادارو او واکدارانو دندې څه وي. د پشین ضلع چیرمن عیسا روخان وایي د دوی مهمه دنده دا ده چې مسالې په ګوته کړي او د ځینو ستونزو د هواري لپاره پیسې ولګوي او هغه کارونه وکړي.
زموږ په دندو کې دا شی راځي چې باید ژوند په هر اړخ کې موږ کار کولای شو. مثال په تعلیمي ادارو په سکولانو کې موږ کار کولای سکولان چیرې ضرورت دي هغه نشاندهی کولای سو د هغو مرمت او د هغو بچیانو استادانو ته سهولیات برابرول. په هسپتالو کې کار کولای سو د کلی کوڅې ګلیانې د جوړول نالیانې جوړول د ګند خراب اوبو ایستلو لپاره د سټریټ لایټ بتیانې لګول او ورسره داسې شیان چې بنیادي ضرورت راځي د ژوند په کوم کلی کې نوی دوه کار زموږ دي. یو دا دي دغه نشاندهی کول متعلقه محکمو ته غور په ګوته کول چې پر داسې اوبو کې کار کول دي. دویم بیا دا دي که زموږ سره پنډ وي بیا په هغه کې موږ ته دا اجازه شته چې په هغه کې موږ پنډ هم خرڅ.
د لورالایی چې د سیمې اوسیدونکي ورته بوری وایي ضلع چیرمن شمس حمزه مشال راډیو ته وویل د بلدیاتي انتخاباتو موخه دا وي چې اختیارات له لوړې سطحې لاندینۍ کچ ته منتقل شي او دوی په دې وتوانېږي چې په ښار کلی کوڅو او چم گاونډ کې د خلکو خدمت وکړي.
خدا د سی مونږ خو امین نمندګان یو د زلېغه د کوم بلدیتي الیکشن سی وسو د دې مقصد دا دی چې اختیارات لاندې لیول پراسي او مونږ د عوام د کلی د کوسو د دې خدمت وکړو.
د جوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه وای لتیرو شلو کلون راهیسی په جوب کې کثافت یا غند زیات جمع شوی دی. نالې بندې دي او د خار ابو هوا ککړه ده. دی وای دوی شپه او ورځ د خار د پاکوالي کار کوي.
شهر بالکل د شي تر غندو لاندې دی. شرعی بالکل بند دي. داخل کو تجاوزات کړی دي په بازار کې ریډ او ټریفیک یو هغه څه د شهري سہولتونو سیستم یې دا یو هم دلته نشته. نو موږ دا کوشش کوو چې به موږ یو سیستم جوړ کړو. فلحال موږ په ښار کې د صفایي مهم روان کړی دي. په ډېره کمه خرچه باندې کورسر د موږ لږ فنډو مایع کوو. هغه زما تر نگرانی لاندې هغه پلونه جوړوي. چرۍ سپاکي داسې چرۍ چې شل کاله ګندونه دا پکښي و دا نه دي صفا شوې. دا خلک اوس دا ویي چې شل کاله 15 کاله دا چرۍ نه دي صفا شوې او دا موږ صفا کوو. اوس هم ډېر فضا او څنګ ګندونه موږ ایستلي دي په دې ښار کې تقریبا زر سروش پلونه میونسپل کمیټي کې په ډېر کم قیمت باندې موږ جوړ کړي دي چې کونسلر مالیه والا ګر پکښې لګیا وي کار پکښې کوي او پښتو کې لفظ حشر ورته وایي حشر هم پر نیولی وي او بیا کار کوي نو خلک ډېر خوشحاله دي که په دغه طریقه باندې موږ کار وکړو زما بالکل دا یقین دی چې دا ښار په دا څلور پنځو کلو کې کم از کم موږ دا چرۍ او دا ګند او دا شان یو
د درې بلدیاتی واکدارانو له خبرو داس باتیږي چې بلدیاتی ادارې په ډېر لاندېني کچ پر مختیایي کارونه کوي او ولس ته بنیادي اسانتیاوې رسوي. معنا دا چې د صوبایي حکومت له سطحې واک بلدیاتی ادارو ته انتقالیږي. پوښتنه دا ده چې آیا په بلوچستان کې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې واک رښتیا هم لاندېنۍ سطحې ته انتقال شوی او که څنګه؟ د بوري ضلعي چیرمین حمزهزی وایي په قانون کې خو واک له دوی سره دی، خو صوبایي حکومت او بیوروکراسي ورته واک نه ورکوي.
فلال خو واک مونږ ته کم زمر ارډیننس دی، په دې خو په کتاب کې خو واک لیکل شوی دی، مګر دلته بیوروکراسي او صوبایي حکومت دا نه غواړي چې هغه لاندې سطح ته بلدیاتي نمایندګانو ته اختیار ورکړي. فلال مونږ ته یو واک او اختیار هم نه دی ملوثر.
حمزهزی وایي په دې لړ کې د بلوچستان د بلدیاتو له وزیر مصطفی ترین سره هم خبرې کړې دي.
دا خبرې مونږ کړې دي خپل د بلدیاتو سکم منسټر سردار مصطفی خان ترین دے سر مردا خبر ہو کہ سمنگ سے واک و اختیار نہ ملو شوی دے دفار منگ کا واک و اختیار نش ملاو منگ احتجاج تو زود اسمبلی مختب احتجاج کو منگ واک غواڑو پدی کی دزان دفار نہ غواڑو دے اولس دفار غواڑو
د حمزازی پ خبر اپ بوری یا لورلائی کے ڈیرے مسئلے دی چھ پکے ترٹولا مهم و موضوع د امن و امان دا خو دوی دا واک نہ لری چھ زنی افسران بدل کڑی او د خلقو مسئلے ہواری کڑی
ستون ز خو دا امن و امان غت ستون ز دا چم د دشتگردی دیر واقعات و سوز مرتضی لکی او دا غت کنٹرول د فارسی معنی و سم دیر دا سی لیوی تانی دی سی اغا بندی دی او بل دا سی دی سی زمر پا ایڈوکیشن سکولان اکثر بندی افسران دیوٹی نکی نو تیچران بس وقت دیوٹی وکی او دا ہیلت غا سکتن زمر بی چوز دی یا سی دیانی دی سی اول ڈسپنسریانی دسٹک ہیٹ کواتر دیر مسائل داری نو منگ سی یو افسر ترانسفر کولی نسو سی اغا غیر حضوری کی یا یو پولیس تاندار چې غلا کېږي زموږ په ضلع کې هغه موږ ترانسفر کولی نه سو نو مونږ به څنګه حالات سم کړو. نو دا واک و اختیار کوچنی واک و اختیار که موږ ته ملاو شي موږ ډېر مسایل ستونزې حل کولی.
د ژوب ټاون چیرمین شالیزی وایي د تخکاری چې واک دوی ته نه دی انتقال شوی، دی وایي بیوروکراسي دوی ته واک نه ورکوي او د دوی پر لارښوونو او سپارښتنو سربیره بیوروکراسي د دوی خبرې نه عملي کوي.
د میډیا تر حده پورې خدا ویل کېږي چې دا کوزه سطح باندې یعنی د بلدیاتي اختیارات کوم دي دا ورته شو، لیکن زه دې سره اتفاق نه لرم. بالکل نه دي ورکول شوي. اوس هم چې کوم دي موږ بالکل د بیوروکراسي د تانې د بل ډیپارټمنټ هغه زموږ خبر مني نه موږ صرف هغه ته لیټر لیکلای شو. موږ زما اوس دلته خلک راځي، زه خو د ولس نماینده یم، خلک راځي د بجلی په باره کې د شکایات لري، هغه زه دوی راوغواړم، دوی ته زه خبر وکړم، لیکن په هغه باندې عمل نه وي. اریګیشن دیندار هیلت اګر دته نو هغه اختیارات چې په کوم معنا به کوزه سطح باندې ورکړل شوي وای لکه په یورپ کې چې ورکړل شوي دي واقعي هغوی ترقی هم کړې ده، زه خیال دا نه کوم شوي دي. بهرحال د بلوچستان حکومت په باره کې موږ دغه لرو دا سوچ هم دی چې دوی کوشش دا کوي چې دا اختیارات کوزه سطح باندې
شالیزی وایي د واک په انتقال کې یوازې بیوروکراسي نه بلکې د بلدیاتو وزیر او د صوبایي اسمبلی غړي هم خنډ دي.
په دې کې زما شونې اندازه ده، زه دا وایم په دې کې خنډ چې کوم دی دا بیوروکراسي ده. او منیسټر هم ګوره دا نه غواړي چې پر کوزه سطح باندې دا کونسلران یا چیرمین یا نایب چیرمین هغه هم دا وایي د صوبایي اسمبلی ممبر دا وایي چې دا اختیارات د لما سره دي. ولس زما سهار مسلې کې راځي، حالان کې تاسو د معلومه ده چې د اسمبلی د ممبر د قومي اسمبلی صوبایي او د سنت د ممبر خو کار دا دی چې د ولس لپاره په قانون کې اسانتیاوې راوستل او دا دغه چې کوم دی دا خو یعنی ترقي کارونه کول دا خو په کار دا دی چې بلدیاتو ته ورکړي. یعنی بیوروکراسي خو پکښې خنډ خنډ ده او له دې سره سیاسي پارټیان هم پکښې خنډ دي. لیکن زما په خیال سره د بلوچستان په کوالیشن کې دا درې پارٹیاں چې دی لکه پښتونخوا پارٹی، نیشنل پارٹی او مسلم لیگ نن د بلوچستان تر د پرېدی دا غواړي چې دا اختیارات پر کل سطح باندې ورکړي.
خو د پشین د بلدیاتی ادارې چیرمن روخان وای د انتخاباتو په نتیجه کې په لومړۍ مرحله کې خو واک رښتیا هم لاندینې سطح ته انتقال شوی، البته دا کم دی. دی وای د ضلع او ټاون ادارو ته حکومت پیسې هم ورکړي دي.
کومه مرحله اوس مکمل شول دی په نتیجه کې موږ دا ویلای شو چې د دې اوله مرحله صحیح وه او دغه سلو واقعي ولست دا اختیار ورکول سلو. نو دویمه مرحله دا ده چې دغه اختیارات څومره دي، دا موږ ویلای چې دا کم دي. مثال دا دی چې دا ټیم د اختیار معنی دا چې د جنوبی پښتونخوا هر میونسپل کمیټي ته تر جنو پوری درو اتیا لک روپی فنډ ورکول شو. میونسپل کمیټي معنی د ژوب ښار، د لور رای ښار، د اورمزی، سرانان میونسپل کمیټي خانوزی. مثال دا په خوا یونین کونسل یا میونسپلټی نه دومره پیسې نه درلودې چې خرڅولې کونسلرانو زی په تجاوز به خرڅېدلې. دې ته فنډونه ورکول شو. زه ډیسټریکټ چیرمن یم، ضلع کونسل په دې تیر لس کال یو روپی نه خرڅ شوی، سش کال تر جنو پوری مرسته یو کروڑ درو اتیا لک روپی راکول شوی. نو د دې معنی دا ده چې پر لاندې ستا اختیارات ورکول شو روان شو، لیکن دا اختیارات کم دی. دا خبره موږ لرو او دا به اوس په روان جون کې موږ ټول بلدیاتي نمائندگان کېدای شي موږ کنوینشن وسی، موږ به دا وایو چې د اختیارات د بلدیاتي ادارو پر لاندې ستاسو خلکو ته ورکول کېږي، دا د نور زیات کړل شي، د دې پنډونه دي زیات کړل شي، ځکه چې د خلکو د بنیاد سره بنیادي سره تعلق لري. دي زیات څه مسایل نشاندي کولای شي ورکولای شي. موږ د به سي د چیرمن د پښین دا وایم چې دا سوي دي او د دې بنیاد کښې شول سو دا اوس پنډونه ورکول د دې ثبوت دی. او په جون کې چې نور پنډونه راشي دغه د صوبایي حکومت رویا او طرز عمل بشکار
پوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت د کوم دلیل یا مصلحت تر مخه بلدیاتي ادارو ته د هغوی قانوني واک نه ورکوي. دی وایي دا مسأله د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف له دوره پیل شوې.
مصلحت دا دی چې مشرف په شپو کې کوم نظام رالی نه، هغه نظام د بلدیاتي نظام اصل کې د ولس په معنا خو ټیکو، خو د صوبو په ټکر کې په مقابله کې یو ترتیب جوړ کړي د مرکز سره وتړل نه. نو هغه یو وهم په صوبو کې دا پیدا کړي چې یار دا ضلع ضلع د مرکز سره سیده تړل غلط دي، دا د صوبو سره تړل پکار دي. لکه په زموږ په ملک کې د صوبې خود مختاري مسله ده. نو د هغه له وجې چې ګواتیر ګورنمنت کم اکټ پاس کړی وو پاکي د اختیارات کم یې شو نه، او موجوده ګورنمنت زموږ صوبایي حکومت په دې یقین لري چې موږ د بلدیاتي ادارو اختیارات زیات او دا به دې زیاتوي، او کنه کې زیات نو ولس به غوښتنه کوي، موږ به غوښتنه کوو چې زموږ اختیارات زیاتوي.
د واک د انتقال په اړه مو هڅه وکړه چې د بلدیاتو له وزیر سردار مصطفی ترین او د بلوچستان د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال سره اړیکه وکړو، خو بریالي نه شو. د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د بلدیاتي ادارو مشران دا غني چې که دوی ته پوره واک ورکړل شي نو دوی به د خلکو مسلو ته سمه پاملرنه وکړل شي، خو د واک اختیار پر کموالي سرویره دوی غني چې بلدیاتي انتخابات د جمهوریت لپاره مهم وي. د بوري ضلع چیرمن شمس حمزه‌زاده زیاتوي جمهوریت وایي هم دیتا چې واک باید لاندینې سطحې سره وي چې هغوی د ولس پر مسلو او ستونزو وغږیږي او په جمهوري طریقه یې هواري کړي. همدا لامل دی چې بلدیاتي انتخابات ډیر مهم وي.
اختیار لاندې سطح ته ورکې د دې ډېرې فائدې دي. که بلدیاتي نمائندگان ته اختیار ملاو شي نو زموږ د کلي چې کوم کونسلران دي د کوسوغه د واډوغه او زموږ ډسټرکټ کونسل چې کوم دي هغه ته دا مسایل راځي. په دې کې هغه جمهوري طریقه دا وي چې د ډسټرکټ کونسل چې کوم زموږ کونسل دی په دې کې مونږ قراردادونه پاسو، مونږ مسایل پر هغه غږیږو. نو د دې په جمهوریت خو اصل دی دغه شته واک و اختیار لاندې خلکو ته ورکې، خو له بدمرغۍ زموږ په پاکستان کې واک اختیار له فوجانو سره دی، له پارلمنټ سره نه دی. ویس پارلمنټ راشي بیا موږ ته صوبایي اسمبلی چې کوم نمائندگان دي یا د دې کوم وزیرالا دي که د هغه ټیم دی هغه نه غواړي چې هغه صوبایي لاندې سطح ته اختیارات منتقل.
د ژوب ټاون چیرمن سلیم شالیزه زیاتوي دی باور لري چې که په بیا بیا بلدیاتي انتخابات وشي نو په پاکستان کې به جمهوري ادارې او جمهوریت پیاوړی شي.
زه خو دولت سلایم، د ګلی سلایم، هر وخت لس راځي. زما بالکل دا خیال دی چې په پاکستان کې به هغه سیاسي ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. بار بار دلته د مداخلتونه شوي دي، جمهوري ادارو استحکام نه دی پیدا کړی. او موږ دا هیله لرو د پاکستان په باره کې زموږ دا هیله ده چې دا اوس دا ملک د جمهوریت نه شي چلېدای. او که دا چې بار بار الیکشنونه وشي، بار بار بلدیاتو الیکشن وشي، نو زما زه دا خیال کوم چې بالکل به جمهوري ادارې به استحکام پیدا کړي او دا ملک چې دا به د ترکیافته ملکو او د لوی جمهوري ملکو په صف کې به ودرېږي.
د پښین ضلع چیرمن عیسی روخان هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د بلدیاتي انتخاباتو او ادارو له لارې له لاندینۍ سطحې د ولس استازي او مشران پیدا کیږي.
دا لازمي ده که څوک په جمهوریت پر حقیقي جمهوریت یقین ولري باید لازمن څلور کاله دي که پنځه کاله وخت دی لازمن بلدیاتي انتخابات وشي. بلدیاتي انتخابات د کور کلي د کوڅې سره لیډرشپ پیدا کوي، نه هلته کارکنان پیدا کیږي، هلته سماجي خلک پیدا کیږي او هغه د خلکو مسلې حل کوي، د دفترانو سره ولد کیږي او هغه د ګرد ملک د ټول جمهوریت لپاره یو بنیاد ګرځي. که بلدیاتي انتخابات په یو ملک کې په خپل وخت نه کیږي، دغه جمهوریت به بیا صحیح خپل مقام ته چې کوم د جمهوریت په دنیا کې حقیقي تصور دی عملي شوی دی دلته به نشي عملي، او زموږ ملک زموږ صوبې زموږ ضلع به د نور مشکلات سره مخامخ شي. او که دا عملي شي دا جمهوریت مضبوطه کوي، دا د ولس مسلې حل کوي، دا په ولس کې کارنده خلک پیدا کوي، لیډرشپ پیدا کوي او دا لازمی مجبور
دی. اوریدونکو په خبرونه کې مو اوریدل چې د بلوچستان پښتون میشته سیمو بلدیاتي واکداران وایي دوی هڅه کوي چې په کوڅو کلیو او ښارونو کې د ولس وړې او بنیادی مسالې هوارې کړي. دا بلدیاتي واکداران البته ګڼي چې بیوروکراسي او صوبایي حکومت ورته هومره واک نه دی ورکړی څومره چې قانونن د دوی حق دی، خو د بلوچستان بلدیاتي ادارو واکداران په یو خوله دي چې بلدیاتي انتخابات او بلدیاتي ادارې جمهوریت او جمهوري ارزښتونو ته ګټه رسوي او د ودې لامل یې ګرځي. همدا وجه ده چې دوی د خیبر پښتونخوا د ولس لپاره هم د مې پر دیرشمه کېدونکي بلدیاتي انتخابات ډیر مهم بولي. دا ونننۍ خبرونه بلونه به بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت